فلبث في السجن بضع سنين نبات شوهغا بقيد خانيك يوسو قال مفسرين وعيد يوسف عليه السلام بياتي انها قال بجيل كيو شكل من يوسف عليه السلام قصوا ندا خبر ميسوسو چي باغو كي سمر دير صبر او تحمل و هغو هيس شكايت نكو چي هاي هاغا كستمي خبره كري و او ظاهره ده دعاګانی خو به هم کړی وی او الله تعالی ته ظاهره ده د الله تعالی نبی ده کوغه ساقی ته ویلی وی نو ظاهره ده د الله نه به هم دعاګانی غوښتی وی لیکن هغه داسې خبرې نه کوي چې هی کله به وزم ده دې زینه زه خو په دعاګانو غوښتلو باندې ستړی شم مونږ خو کلهګه موده دعاګانې غواړو نو مونږ وایو چې مونږ خو ستړی شو په دعاګانو غوښتو باندې زما خو دعاګانې قبلیږي نه او سبحان الله هغه اتو یا نه کاله هلته وو لیکن هغه سونه وایي چې تر اوسه پورې اونه وتم او یا دا چې چرته به اونه وزم تاسو به وګورئ چې هغه څنګه الله یادوي او شکرګزاري کوي او شکرګزاري هغو نه ده پریښي او مونږ ته د دې خبرې پته ده چې د هر څیز دپاره یو وخت مقرر وي د الله د طرف نه تاسو دا نه شئ ویلی چې هر شی دې زما په مرضۍ باندې کیږي او چې څنګه زه غواړم نو هغه شانې کیږي نو دا څوک نو دا سو چرته هم مکوي چې زه دومره دعاګانې کوم چې دا هر څه سبا له ټیک شي نو دا حالات ولې نه ټیک کیږي چېرته داسې اونه شي چې مونږ د الله سره جګړه شروع کړو او ګیلې شکوې ترینه شروع کړو او چېرته داسې خبرې مو د خولې نه اونوځي چې هغه ویل مناسب نه وي داسې ویل نه وي په کار که الله غوښتې نو ساقي ته به یې خبره وریاده کړې وه او چې د بادشاه د خوب سره ساقي ته خبره را یادېده که الله غوښتې نو بیا به بادشاه خوب مخکې لیدلی و نو هغه به زر را آزاد شوی و د جیل نه لیکن کیدای شي چې الله تعالی په جیل کې د یوسف علیه السلام نه نور کار اخیستل غوښتل او یا به الله تعالی هغه مضبوطه و په دې کې چې د الله سو حکمت و نو کیدای شي چې په هغې مونږ پوه نه شو وقال الملک او وویل بادشاه په دې کې اتو نه کاله تیر شو نو یوه ورځ بادشاه خوب ولیدو انی ارا سبع بقرات سمان نو ګورم چې اوه سربې یعنی غټې غټې غواګانې دي یاکلهن سبع اجاف هغوی خوري اوو کمزورې غواګانې و سبع سنبلات خضر و اخرى یابسات او ما اوو وږې لیدلی دي چې هغه شنو دي او اوو مې لیدلی دي چې هغه وچ دي او هغه په خوب کې لیدل چې هغه وچ وو وږي چې دي نو هغه د هغه وو شنو وږو نه چاپېره شوي دي او دغه شان کومې کمزورې غواګانې چې وې نو هغې غټې غواګانې خوړلې دي نو بادشاه حیران شو چې د دې خوب به څه معنه وي هغو محسوسه کړه چې د دې خوب ضرور څه مطلب دی چې الله تعالی کله یو کار کوي نو هغه ورله بیا سبب هم جوړ کړي مونږ پوهیږو نه چې دا کار به څنګه کیږي اوس هغه څنګه به رازادیږي هغه چا چې په جیل کې اچولی وو نو داغونه خو هم هر څه هېر شوي دي هغه به اوس دلته پروت وي ځکه چې داغو خو خاندان واله هم نشته دلته د یوسف علیه السلام څوک به داغو دپاره منډه ترړه وهي مقدمه به کوي څوک به ورله اپیل کوي څوک به وکیل کوي هیڅ چا ته هم پته نشته چې یوسف علیه السلام دلته پروت دی د الله تعالی په تدبیرونو خو هغه پوهیږي چې څنګه هغه بادشاه ته خوب وښیو نو هغوی یا ایها الملأو ای زما سردارانو ای زما دربارانو افتونی فی رؤیایا زما د خوب تعبیر ما ته لږ بیان کړئ ان کنتم للرؤیا تعبرون که چېرې تاسو د خوبونو په تفسیر باندې پوهیږئ نو ما ته لږ ووایئ چې ما څنګه خوب لیدلی دی ګورئ دا خوب هغه بادشاه لیدلی و د دې مطلب دی چې د کافر خوب هم رښتینی کیدی شي د بادشاه خوب هم رښتیا کیدی شي ټیک ده او د رښتینې خوب د پاره ضروری نه ده چې یو مسلمان دی وینو هله به هغه رښتینې خوب ویني او هر مذهب والا ته پته ده چې خوب هسی نه وي د دې شاته ضرور سونه سوي نو اوله هغو قیدیانو ته خوبونه ووی او اوس د بادشاه خوب قالو ادغاسو احلام د هغو درباریان نه پوهېدل هغوی وی چې ګنې هسې یو عام خوب دی هغوی وی چې په دې کې څه نشته خو یو عام خوب دی کومه خبره چې په خیالاتو کې وي لکه ما چې درته ویلي وو چې د خوبونو درې قسمونه دي ځینې چې وینو هغه شیطاني خوبونه وي ځینې عام خوبونه وي کوم چې مونږ څه کوو نو هغه وینو د هغې څه حقیقت نه وي نو هغوی ورته وی چې دا یو عام خوب دی وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. بادشاہ ویچی رؤیا دے او دی ویچی دا احلام دے پدوانو کی فرق وی نو هغوی ویچی منتد دے دا تعبیر پتا نشتا. وقال الذي نجا منهما ویل هاگا کس چی ازاد شوی و پدی دوانو کی نو هاگا وقت هاگا ساقی چی و هاگو تا خبر رایا دشوا ودکر بعد امتن هاگو تا یاد شو دا یوی مدین پس هاگو تا یاد شو چی ما خو هم خوب لیدلی و او دوشان یو کس ما تا صحیح تفسیر خیلی و نو هاگو اویل انا اوند بی اکم بی تأویلی زو تاسو تاویم دا دی تأویل فارسلونی ما اولیگی تاسو هاگو بادشاہ تاوی چی ما اولیگی او داسی پا جیل کی او بنده دی هاگا دا دی خوب تعبیر بیانوالی شی او سوچ کوای سمرا مدپا کی ووتا اللہ تعالی سببون جوڑوی سنگا غول خوب راغی سنگا دا ساقی حل تاو کو خلکو ور تا خوب ویلی وی نو خبر بختم شوی و لیکن هاگوی وی چی مون خو پا دی خوب باندی نفوهیگو نو تاسو سوچ کوای زمون سر فکر وی چی دا معامله با سنگا حل کیگی نو هاگا پا اللہ تعالی باندی پریگ دی هاگو تا دعا وکړی چی یا اللہ تا تا پتا دا چی دا معامله با سنگا حل کیگی او تو دا دی حل رو باسلی شی ای اللہ زو پا دی مشکل کیم لیکن پوهیگم نه چی زو سو کرما او سنگا دا دینا اوزم زما سر خو دا دی حل نشتا ما تا خو پتا هم نشتا چی دا دینا دا وطلو کم لار دا لیکن اللہ تعالی تا خو پتا دا چی سنگا با دا دینا اوزی دا دی مشکل نه نو اللہ تعالی تا دا هم پتاوا چی یوسف علیہ السلام با سنگا دا قید نوزی او هاگو تا دا هم پتاوا چی کلا با اوزی او وقت طریقه هر سداغی اللہ تا پتا دا او داغو خپلی طریقی دی او چکل اللہ بندر او باسی نو او گوری هاگو تا دا حس کولو بیا ضرورت تیخ نشو دا دی مطلب دی چی پجون کی بندل دیر دا صبر سر او سیدلو تا ضرورت وی پا تلوار او تا دی سر کار نکیگی دا تحمل سر تلل وی بندتا دا دی سوچ سر چی دا اللہ سر دا دی یو وقت مقرر دی او دا کار با پخپل وقت بانی کیگی که بندر دیر هم تا دی کوی او دا تا دی پا وجه پی گبراحت رازی او که دیر بی صبر شی نو هغا چال فایده نور کوی نو دا انتظار وقت هم یو ورس ختم شی اوس هغا پا یوسف علیہ السلام پسی جیل تلاړو یوسفو ای یوسف ایوها صدیق ای رشتیا ویلوالا اوسو گوره هغا ورته نسو اکسکیوزو کرو چی ما ماف کرا زمان خوستا خبر حیر شوی و افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف ما تا دا دی تعبیر وای چی دی سو تعبیر دی چی او غطی غواگانی او او نرائی غواگانی دی او نرائی غواری او نرائی غطی غواگانی خوری یعنی دا نرائی او غواگانی چی دی دا غطی او غواگانی خوری و سبع سنبولات خضرین او وگی دی چی هاگه شنو دی
او خورا یا بیسات
او دویم هاگه دی چی وچ دی دا دی سو مطلب دی دا ما توایا اوس دی ساقی دا بادشاہ خوب و ما غشان بیان کرو لکه سنگ چی بادشاہ بیان کرده و او دا دی مطلب دی چی دا خوب الفاظ سوک نشی بدلوالی که پا هاگه الفاظو کی ردو بدلو شی نو دا غی پا معنی کی بیا تبدیلی راتلی شی او سوچ کوی دا هاگه ساقی دی چاله چې یوسف علیه السلام د خوب تعبیر استلی و او دو ته سکار هم په حواله کړی و او هغه خبره د دونه هیره شوې ده دا یاد ساتی لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون ځکه چې زه واپس شم خلکو طرف ته شاید چې هغوی پوه شي چې زه لاړ شم دربار ته او هلته هغوی ته ووایم هغوی ټول د دې تعبیر په انتظار کې دي لعلهم شاید چې هغوی پوه شي د دینه دا هم مطلب کیدی شي چې هغوی د خوب په تعبیر باندې پوه شي او یا دا چې ستا په باره کې هغوی پوه شي اوس تاسو ګورئ که نه د یوسف علیه السلام په ژوند کې اوس هم داسې کیږي او وروستو به هم کیږي چې هغه خلک د چا نه چې هغو ته تکلیف رسیږي چې د هغې نه پس هغوی بیا راشي یوسف علیه السلام نه د خپل حاجت دپاره یعنی هغوی ته یې ضرورت پیښ شي نو دی راغی مخیله سوچ کوای چې کله خلک داسې بنده وویني نو هغوی وایي چې دو ته مې صفا صفا واورولې د داسې بنده سره د بنده زړه نه غواړي چې خبرې مې ورسره وکړي ظاهره د یوسف علیه السلام خو د راحتې په ژوند کې نه دی خو د سختې په ژوند کې په جیل کې پروت دی او د دې د پاسه یې
یو بنده ته کار هم حواله کړی وو او د هغو نه هغه کار هیر شوی وو او اوس لا پسې بیا هم راغی د کار دپاره او نه یې هغو ته معذرت وکړو نه یې سو افسوس وکړو چې معافي غواړم زما نه ستا خبره هیره شوې وه او اوس یوسف علیه السلام هم هغو ته داسې نه وایي چې ما خو تا له یو کار در کړی وو هغه دې کړی دی او که نه دا ته څنګه سړی یې او نه هغو ته بدی ردی وایي چې سوتپوس خو یې ترینه کړی وی که نه خو هغو ته یې هېڅ هم ونه ویل قال تزرعون سبع سنین دأبا وی فرمایل چې تاسو وکرئ اووه کاله متواتر یعنی مسلسل حصدتم فذروه فی سنبله چې کوم فصل تاسو وریبئ نو هغه پاتې کړئ تاسو په خپلو وږو کې یعنی په خپلو پوستکو کې الا قلیلا مگر لږ یعنی لږه وخورئ او لږه پاتې کړئ مما تأکلون دا هغې نه چې تاسو یې خورئ یعنی اوس هغه ورته تعبیر بیانوي اوس هغه څو کوي یوسف علیه السلام هغو ته تعبیر بیانوي د بادشاه د خوب چې دا تاسو چې هر کال فصل ریبئ نو فصل نیم وخورئ او نیم په پوستکو کې پرېږدئ دغه شان تاسو اووه کاله وکړئ متواتر یعنی دا دانې کېږدئ ستوري کړئ بچت یې کړئ د را روانو کلونو دپاره د خوب په تعبیر کې خو داسې څو نه وو نو د خوب تعبیر یې هم هغو ته ووی او کومه مسله چې را روانه وه د هغې حل یې هم ورته وښیو چې په کومو چې کومې غټې غواګانې وې نو هغه ښې ورځې وې په دې کې خوشحالي ده په دې کې فصلونه دي او کومې نری غواګانې چې دي نو هغه قحط واله کالونه دي اووه کاله اووه شنو وږې دي او اووه وچ دي او دا وچ وږې به د شنو نه چاپېره شي چې وچسالي به راشي وچکالي به راشي نو قحط به وي نو دا به هغه شنو وږې وخوري ثم یأتي من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن بیا به اووه سخت کلونه راځي نو تاسو د هغې نه وخورئ کوم چې تاسو بچت کړي وه د را روان کلونو دپاره کوم چې تاسو د مخکې دپاره ایښودي وه قدمتم لهن یعنی تاسو ایښي وه د را روانو کلونو دپاره نو هغه وخورئ اولني اووه کاله یې بچ کړئ یعنی اولني اووه کاله یې بچ کړي وه مخکې چې کوم اووه کلونه د قحط را روان وو د هغې دپاره نو بیا هغه وخورئ د قحط په کلونو کې إلا قليلا مما تحصنون مگر لك داغين چې تاسو محفوظ ایخي وو نو داغين خوري ثم يأتي من بعد ذلك عام بیا برازي پس داغين یو کال فيه يغاث الناس چې پاغي کې به باران کیږي پاغي کې به خلق فريادونه کوي د خلکو فریاد به واوري دي شي او ښه باران به وشي وفيه يعصرون او پاغي کې به هغوی رس نه چوړوي یعنی د خوشحالۍ کلونه به بیا راشي دلته د وو کمزورو غواګانو خبره شوې ده نو د دې نه پته لګي چې قحط به اووه کاله وي او د وو وچو خبره هم شوې ده نو د هغې نه به د خوشحالۍ دور بیا راځي د هغې نه پس به د خوشحالۍ دور بیا راځي قحط به ختم شي او خوراک څښاک به ډېر وي بارانونه به وي هر طرف ته به ګرینري وي شینوالی به وي نو دا د یوسف علیه السلام حکمت و چې په 15 کال به بیا قحط نه وي ختم به شي او خوشحالي به واپس راشي الله تعالی چې یوسف علیه السلام له د خوبونو د تعبیر کوم علم ورکړی وو نو دا هغه علم دی چې دا د الله تعالی د طرف نه وي که هغو غوښتې نو هغو ورته ویلی شو چې زه ورته تعبیر نه ویم هغو خو دا ویلی شو چې زه لاړ شه د بل چا نه تپوس وکړه او دا داسې خلک وو چې مسلمانان نه وو دا ملک ته مسلمانانو نه وو هغو دا هم ویلی شو چې دا خو مسلمانان نه دي نو زه پیسو کوم کومري او که هر څو ورسره کېږي زما پیسو دلته د پیغمبرانو د کردار پته لګي هغه داسې نه کوي چې د هغوی نه خپل علم پټوي یا هغوی ته یې نه ښیي هغه داسې نه کوي او یا دا چې هغوی ته حل نه وایي نن هغه سړی چې دی هیر کړی وو او هغه د دونه سوال کوي تپوس کوي دو ته محتاجه دی او دو چې د هغو سره کوم سلوک وکړو نو هغه داسې قابلي تعریف دی او بله خبره دا ده چې په ژوند کې داسې همیشه کېږي نن چې کوم یو کس په کرسۍ باندې ناست دی کیدای شي چې سبا هغه په هغه ځای باندې نه وي او دویم کس راشي او د هغو ځای واخلي یعنی دا سړی چې وو نو دی مخکې هم راغلی وو او یوسف علیه السلام ورسره نیکي کړې وه اوس هغه آزاد شو او بهر ته لاړو نو ګورئ د نیکۍ کولو بدله خو په کار وه چې هغو د نیکۍ سره ورکړی وي. دې سړي د هغو سوال او جواب بادشاه ته نه وو رسولی او اوس یو ځل بیا الله تعالی د یوسف علیه السلام ته محتاج کړو. اکثر په ژوند کې داسې کیږي مونږ خلک وایو چې مونږ په فلاني بنده باندې څه کوو پرېږدوئ هغه، یعنی تاسو ته څه پته ده چې څه وخت تاسو د چا په مخ کې ودرېږئ. په ژوند کې اکثر داسې کیږي ځکه د انګلیش یوه محاوره ده Never burn your bridges. هیڅ پته نه لګي چې سبا له ستاسو چا ته ضرورت پیښیږي، نو چرته د هیڅ چا سره چرته هم تعلقات مه خرابوئ. همیشه ښه تعلقات ساتئ. داسې چرته مه وایئ چې اوس خو زما دې بنده ته د سره ضرورت نه شي پیښېدی، مونږ کوم د دو سره میلاویږو. نه، تاسو ته پته نشته چې الله تعالی چا له څو پوزیشن ورکوي. تاسو وګورئ یوسف علیه السلام یو قیدی دی، د هغو سره هیڅ طاقت نشته، لیکن الله تعالی هغه یوسف علیه السلام ته محتاج کړو. یو ځلی ورته بیا ضرورت پیښ شو. هغه چې تلو نو دا سوچ یې کولی شو چې زه به زه څه کوم چې یوسف علیه السلام هغه قاسم په جیل کې دی، هغو ته چرته بیا رایاد شوی هم نه و. لیکن دا دنیا ده او دلته کله کله د خلکو یو بل ته ضرورت پیښېدی شي. ورځ یو شان نه وي، کله کله د بنده د وړوکي نه یو وړوکي کس ته هم ضرورت پیښېدی شي. او چونکې په هغو کې عاجزي وه نو د هغو کار یې وکړو. کچرې لویي وی پکې نو هغو به بیا زد کړی و چې نه نشم زستا کار کولی. چې کله هم الله تعالی تاسو له علم درکړي یا کسو مهارت وي، هنر وي یا عهده وي ستاسو سره، نو په هغې باندې لویي مه کوئ. د هغو خلکو سره هم په زد باندې مه چلیږئ چا چې ستاسو سره سوخوالی کړی وي. او لکه څنګه چې په هر پیغمبر کې یو خیرخواهي وي، نو په یوسف علیه السلام کې هم خیرخواهي وه، ځکه یې د هغوی لپاره خیر غوښتو چې دا خلک بد شي. او د نچوړولو څه مطلب دی؟ چې هغوی به نچوړوي، یعنی خوشحالي به راځي، دومره ډېر پی به وي، میوې به وي، انګور به وي چې هغوی به دوباره نچوړوي، شراب به جوړوي. چې کله د هغوی ضروریات پوره شو نو بیا به نچوړول کوي. وقال الملک توني به، چې ساقي لاړو او بادشاه ته یې وویل، نو بادشاه وی چې اوس دا کس ما له راوله چې د هغو دومره فهم او فراست دی، دومره قابل انسان په جیل کې څه کوي. فلما جاءه الرسول، نو چې کله راغی هغو له قاصد. دلته د رسول مطلب دی پیغام راوړو والا، یعنی قاصد، ځکه چې د رسول لغوي معنی یعنی ډکشنری مینینګ دا دی چې څوک پیغام راوړي. چې کله هغه قاصد لاړو په یوسف علیه السلام پسې، نو یوسف علیه السلام هغو ته وفرمایل، قال ارجع، چې نه ته واپس لاړ شه، الی ربک، خپل مالک ته، یعنی بادشاه له واپس لاړ شه. فاسأله ما بالو، ته لاړ شه او هغو ته ووایه چې څه معامله ده. د بال مطلب دی معامله یا حال، څه حال و د چا.
عن نسوة اللاتي قطعن ايديهن،
چې څه حال دی دغه ښځو. اللاتي، دلته اللاتي لفظ استعمال شوی دی. ګوره، یو اللاتي وي د یوې ښځې دپاره استعمالیږي، او دا اللاتي دی جمع دی، او دا د ډېرو ښځو دپاره راځي چې د هغه ښځو څه حال دی. قطعن ايديهن، چا چې خپل لاسونه پرې کړي وو. یوسف علیه السلام دا نه وایي چې د عزیزې مصر د ښځې څه حال دی. د هغه معاملې لږ پته وکړه، چا چې زه جیل ته رالیږلی یم او زه یې دلته قید کړی یم. نو هغه ښځې چا چې خپل لاسونه پرې کړي وو، په دې کې څه حکمت و؟ که چېرې د عزیزې مصر د ښځې نوم یې اخیستی وي، نو د هغې به رسوایی شوې وه. او چې کله بادشاه هغه ښځې راوغوښتې، نو ټوله معامله بیا ښکاره شوه او صفا شوه. نو د عزیزې مصر په کور کې یوسف علیه السلام اوسېدلی و، او هغه ورته خپل محسن ښکارېده، نو ځکه یې د هغو متعلق هیڅ خبره ونه کړله. یعنی یوسف علیه السلام داسې ونه کړی چې عزیزې مصر راوغواړی، او یا د هغو ښځه راوغواړی چې د هغو نه تپوس وشي.
بس هغه ښځې راوغواړی. ان ربي بکیدهن علیم، بې شکه زما رب د هغوی د مکر نه ښه واقف دی، هغه ښه پوهیږي.
چې څه چل وچلېدو زما خلاف، الله ته خو پته ده. دلته چې یوسف علیه السلام ته بادشاه پیغام ولېږو، په بادشاه کې خوبی دا وه چې هغوی یوسف علیه السلام وپېژندو. چې یوسف علیه السلام معمولی بنده نه دی، هغه ډېر د کار انسان دی. هغه په جیل کې څه کوي؟ دا خو د یو لیډر کوالیټي ده چې هغه په چا کې خوبی وویني، ځکه چې تر څو پورې تاسو په یو بنده کې قابلیت نه وي لیدلې، د تاسو بیا داغونه کار نه شئ اخیستی. تاسو پوهیږئ نه چې په دو کې څه قابلیت دی. بیا نا اهل کسله بنده کار ورکړي. بادشاه وی چې دومره قابل انسان دی، او هغه واقعي یوسف علیه السلام ښه وپېژندو. او دویمه خبره دا ده، موږ ته دا هم پته لګي چې کله قاصد په یوسف علیه السلام پسې راغی چې راځه بادشاه ته غوښتلی یې، نو هغو داسې ونه کړل چې هله ځئ چې زر ځو، زه خو د دې ځای د وتلو په انتظار کې وم، بلکې هغه وویل چې لاړ شه او اوله د بادشاه نه تپوس وکړه چې څه معامله ده دغه ښځو، چا چې خپل لاسونه کټ کړي وو. هغو داسې ولې وویل چې کله یو پیغمبر وي یا د دین داعي وي یا یو پاک دامنه انسان وي، نو د هغو کردار یو ډېر غټ شی وي، هغه ډېر اهمیت لري، د هغو عزت ډېر غټ وي، او هغه خپل کرکټر صفا ساتل غواړي. دا هغو ته د جیل نه د ازادېدو نه هم ګران وو چې په ما باندې یو الزام لګېدلی دی، اوله دې دا صفا شي نو بیا به هله زه د جیل نه وځم. ګورئ، د بادشاه نه دا خبره هېره شوې وه چې کله اتو نهه کاله تیر شي او سکینډل وشي، نو هغه بیا چاته یاد وي. په اوله کې هر چاته تازه تازه خبرې یادې وي، نو خلکو ته بیا چرته یادې وي، نو بیا داغونه هېر شوي وو. ګورئ، کنه چې څوک پاک دامنه وي، نو هغوی وړوکی شان داغ هم نشي برداشت کولی. که خبره ختمه شوي هم وي، کلونه تیر شوي وي، او یوسف علیه السلام وایي چې دا کیس دوباره کولاو کړئ چې اوله زما بې ګناهي ثابته شي، او خاص طور هغه داعي دین دی، پیغمبر دی، د هغو خبره به هغه وخت خلک اوري چې کله هغه پاک دامنه وي، چې د هغو کردار صحیح وي، چې هغه د انسان په کردار باندې چې کله د انسان په کردار باندې خبره راشي، نو دا ډېره غټه خبره وي. د هغو خبره به بیا څوک اوري، او بیا خلک دا خبره کوي چې دا هغه کس دی چې فلاني الزام پرې لګېدلی وو، نو د هغو دپاره په جیل کې اوسېدل ګران نه وو. تاسو وګورئ، نن هم ډېر بېګناه خلک په جیلونو کې پراته دي. امام ابن حنبل بن احمد په جیل کې وو، امام ابن تیمیه هم په جیل کې کلونه تیر کړي وو د خپل ژوند. نو لوی لوی خلک په ناحقه باندې جیل ته تللي وو. جیل ته تلل بده خبره نه ده، لیکن بدنامېدل چې دو د ښځې عزت ته لاسه چولی دی، دا ډېره غټه خبره ده. نو خپل کردار پاک ثابتول د هغو دپاره زیات اهم وو د جیل په نسبت. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کچرې دومره موده پس زو په جیل کې وې، څومره چې یوسف علیه السلام وو او بیا یې ماته د ازادولو د پیغام راکړی وي، نو به په هغه وخت باندې قبول کړی و هغه پیغام. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوسف علیه السلام تعریف کړی دی چې په هغو کې څومره تحمل وو، چې زه حیران یم د یوسف علیه السلام په تحمل باندې او د هغو صبر ته چې څومره صبر وو په هغو کې. بعضی وخت بنده تنگ شي، پریشانه شي، په انتظار باندې ستړی شي چې کله به زه ازادېږم. هغو ته پته نشته چې څنګه شپې او ورځې تېروي. یعنی چې دی اوس وایي چې زه نه وځم، او که هغه ووایي چې زه کینه مه راوځه، نو بیا لیکن یوسف علیه السلام په دې کې تلوار ونه کړه. او یوسف علیه السلام چې د نورو ښځو خبره وکړه او د عزیز مصر د ښځې نوم یې وانخیسته، نو په دې کې د یوسف علیه السلام حیا ده چې د یوې ښځې په نوم اخیستو کې هغو حیا محسوسه کړه. نو اوس بادشاه په تجسس کې شو، کیوریس شو چې دا څه معامله ده، کومې ښځې دي چې هغوی لاسونه پرې کړي وو. او زما رب د هغوی د مکر نه واقف دی، یعنی هغوی چې کوم دروغ وویل، فریب یې وکړو او الزام یې ولګوه په یوسف علیه السلام، او هغه جیل ته ولېږو. ځکه په چا باندې تهمت لګول چې دي، نو دا کبیره ګناه دی. د دې سره د بنده ټول ژوند خراب شي، بدنام شي بنده. او تهمت لګول ډېر آسان وي، صرف د ژبې د حرکت سره کیږي، لیکن د دې سره د بنده په ژوند باندې ډېر منفي اثرات پرېوځي. د هغې بنده سوچم نشي کولی چې څوک دا کار کوي. نو هغه د خپل ځان د صفا کولو دپاره دا هر څه وکړل، ځکه چې انسان ته کله هم موقه میلاو شي، نو هغوی دې الزام ووینځي چې موقع به ته کله هم میلاو شي، نو هغه خبره دې ضرور صفا کړي. داسې نه ده چې مونږ خو داسې نیکان یو، مونږ به خاموشه کینو. الله تعالی موقه ورکوي بنده له. قال ما خطبکن، او وویل بادشاه چې څه معامله ده ستاسو. اذ راوتن یوسف عن نفسه، بادشاه ښځې راوغوښتې او د هغوی نه یې تپوس وکړو چې ستاسو څه معامله ده چې تاسو یوسف خویولی وو د هغو د نفس سره. قلنا حاش لله، هغوی وویل حاش لله، سبحان الله، داسې خو هېڅ خبره نه وه.
ما علمنا عليه من سوء.
مونخو پاغوكي سبدينا وليدلي. مونخ چرتداسي بدشلني ددو نوليدلي. نظاهر دا دا يوسف عليه السلام رشتنوالي دا هغوي مخي تاو. او دا عزيزي مصر خزي دا خبر کري هم وا. هغي تا پتا هم وا چه دا يوسف عليه السلام كردار دا سي نده. نو هغي هم دا خبر اوكلا. قالت ويل چا ويل امرأة العزيز دا عزيزي مصر قزي اس هغيم خبر وكلا ويلي شي چا اغا وقت عزيزي مصر وفات شوه و پا زيني روايتونو كي دا هم راغلي دي نو هغي ويل الان حسحس الحق اس حق ظاهر شو نو زهم ويل غالم انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين گوري چي کلا اللا تعالى تدبير كوي کنا دا مظلوم چې کوم احوی کنه هغه د الله تعالی عرش رقوي او الله تعالی د مظلوم ضرور مدد کوي کو په هغې کې لږ وخت هم وي. یوسف علیه السلام مظلوم و او الله تعالی څنګه د هغو مدد وکړو؟ نو داسې نه ده چې د مظلوم څوک خبر اخیستو والا نشته. چرته هم نشي کېدی، چرته هم حالات نشي کښه کېدی، چرته هم زمونږ خبره نشي اورېدی کېدی. دغه شان به ظلمونه کېږي، نو داسې نه ده، دا سړنده کاته نه ده. د مظلوم اه الله تعالی ضرور اوري او د هغو دپاره هغه ضرور لاره جوړوي. هغه صبر کوي او الله تعالی او په الله تعالی باندې توکل کوي او د الله تعالی په در کې د هیڅ کمی نشته. مدد به راځي او ضرور به راځي. اوس چې خبره ظاهره شوه، صفا شوه چې په یوسف علیه السلام کې هیڅ خرابې نشته او دا هر څه ستا په کور کې وشول، هغه ستا غلام و، نو اوس خو د هغې سره هیڅ پاتې نه شو. نو هغې ومنله. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. دا په دې وجه چې هغه پوه شي چې ما خیانت نه دی کړی غیبانه طور، یعنی په شیشه. د هو ضمیر چا طرف ته ځي؟ بعضي وایي چې دا عزیزي مصر طرف ته ځي، ځکه چې هغو ته پته ولګي چې ما د هغو چرته هم خیانت نه دی کړی. ټیک ده، ما د هغو د خویولو کوشش کړی و د یوسف علیه السلام، لیکن ما د هغو هیڅ خیانت نه دی کړی. خپل ځان یې پاک ثابت کړو چې ما د خپل خاوند هیڅ خیانت نه دی کړی. د دې آیت نمبر 52 یو دا تفسیر هم کیږي چې دا د یوسف علیه السلام قول دی. دا هغو خبره ده، دا خبره صحیح نه لګي، بلکې زیاته صحیح خبره دا ښکاري چې دا د امرأة العزیز قول دی. که دا د یوسف علیه السلام خبره واخیستی شي، نو بیا دا مطلب راځي چې ما د عزیزي مصر خیانت نه دی کړی. د هغو په غیر موجودګۍ کې، د هغو غیبانه طور، د هغو نه په پټه مې د هغو د ښځې سره پټ تعلقات نه دي ساتلي. و ان الله لا يهدي كيد الخائنين، او بېشکه الله تعالی لاره نه ښیي د خیانت کولو والو چال. د خیانت کارو چال چرته هم نشي کامیابېدی. د دې دا مطلب شو چې ما خیانت نه و کړی، او هغې دا خبره ومنله، یعنی د عزیزي مصر ښځې. نو هغې وویل چې هغه، یعنی یوسف علیه السلام، هم صفا دی، هغه سو بدکاري نه ده کړې او ما هم د خپل خاوند خیانت نه دی کړی. نو د دې سره د یوسف علیه السلام برات، د هغو بېګناهي ثابتېږي. مخکې چې هغو ته د الله تعالی د دین کارونه کول وو، خلکو ته رسول وو، نو دا د هغې دپاره ډېره ضروري وه. او پیغمبران همیشه د صفا کردار مالکان وي، هغوی پاک وي. خیانت په مالی معاملاتو کې هم کیږي او په عزت کې هم خیانت کیږي. خیانت وایي په ایمانداری کې خیانت کولو ته، چې بنده مال اخوا دیخوا کړي، لیکن دا هم خیانت وي. د دې خیانت نه بچ کېدل هم ضروري وي. نو دلته مونږ ته د ډېرو خبرو پته ولګېده. یوه، مونږ ته د الله د قدرت پته ولګېده. طاقت د الله دی، او هم هغه مسبب الاسباب دی. هغه اسباب پیدا کوي او بنده د یو حالت نه راوباسي. او دا خبرې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلې، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور خلکو ته وخیلې، په هغو باندې د وحي په ذریعه نازلې کړې. او دا ټولې خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه نشوې بیانولې. او په دې کې څومره خبرې دي چې د هغې نه مونږ ته سبق اخیستل دي، او په دې کې څومره خبرې دي چې د هغې نه مونږ سبق اخیستی شو او دا زده کولی شو. په هر یو آیت کې د دې صورت یو آیت چې دی، نو دا د ملغلرې په شان دی چې څنګه الله سبحانه و تعالی خپل نیکان بندیان ازمایي، چې په مونږ باندې معمولی سو مشکل راشي نو مونږ فوراً وایو چې پته نشته چې دا ازمایش دی او کسو دی، دا به کله ختمیږي او څه به کیږي. نو الله تعالی خو نیک بندیان ازمایي، دا د الله سبحانه وتعالی طریقه ده. امام ابن قیم الجوزی فرمایي چې دا د الله سبحانه وتعالی د احسانونو نه ده چې هغه بندیانو ته د ماتېدو ذایقه وښیي، د دې نه مخکې چې ورباندې خواږو وسکي، یعنی د خواږو خوړلو نه مخکې هغه خپل بنده ته د ماتېدو خوند وښیي، نو بیا هغو له خواږو خوړل مزه ورکوي. او بیا وګورئ یوسف علیه السلام چې په جیل کې پروت دی، داسې نه دی چې پریشانه شي او د سوکار قابل نه وي، او چې په ډیپریشن کې لاړ شي او خوراک څښاک پرېږدي او بوک هړتال وکړي، یعنی خوراک نه خوري، چې دا راته د څه سزا میلاویږي. الله اکبر، په هغو باندې د دروغو الزام لګېدلی دی، لیکن د هغو صبر ته وګورئ چې کله بنده بې قصوره جیل ته لاړ شي نو هغه بیا داسې پریشانه شي چې ځای له بیا نه راځي، لیکن انسان په مصیبتونو کې څنګه قرار مومي؟ د الله تعالی باندې د یقین کولو په وجه او الله تعالی ته د خپل ځان سپارلو په وجه، د دې سره انسان د ډیپریشن او پریشانۍ نه محفوظ وي. ځینې خلک د دنیا د خلکو نه ډېر مایوسه شي او هغوی ته ډېر غصه وي چې څوک د الله د دین سره نه وي کنیکټ. او یوسف علیه السلام څومره پرسکونه دی، څومره په ښه طریقې سره خلکو ته تبلیغ وکړو، د خپلو حالاتو په وجه د خلکو سره بدسلوکي نه کوي. او نن سبا که چا ته انصاف میلاو نه شي نو هغوی د انتقام په اور کې سوځي، هغوی بیا په خپله د بدلې اخیستو دپاره ودرېږي. او چې الله تعالی کله د چا نه انتقام اخلي نو هغه بیا څنګه وي؟ بادشاه یې د هغو مخې له راوستو، ګنی بادشاه کله فارغه وي چې د خلکو مقدمې او فیصلې وکړي؟ د هغوی سره وخت چېرته وي؟ لیکن وګورئ الله تعالی څنګه سبب جوړ کړو، یعنی د ټولو نه غټ عدالت چې و نو هغه د بادشاه و. او یوسف علیه السلام او د یوسف علیه السلام مقدمه یې په هغې کې وکړه، او د بادشاه په عدالت کې اعلان وشو چې یوسف علیه السلام بې قصوره دی، او هغه بری شو، هغه آزاد شو، هغه بې ګناه ثابت شو. اوس به هیڅوک هم د هغو خلاف د خبرې کولو جرأت نه کوي. نو په مشکل وخت کې صبر او تحمل او برداشت، خپل ځان قابو کول، د دې مونږ ته د یوسف علیه السلام د کردار نه پته لګي. او ګورئ دا د دې ښځې خبره ښکاري، هغه وایي چې وما ابرئ نفسي، زه دا نه وایم چې زه بالکل بریوزیمه یم او بې قصوره یم. هغه وایي چې ما د خپل خاوند خیانت نه دی کړی، لیکن ظاهره ده د هغې قصور خو و، هغې خو اراده کړې وه کنه، او ډېر غټ قصور یې و. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، بشکه نفس انسان له د بدی حکم ورکوي، لیکن هغه کس بچ کیدی شي چې په چا باندې الله تعالی رحم وکړي. ان ربي غفور الرحيم، بشکه زما رب غفور الرحيم دی، دومره خو هغوی الله تعالی پیژندو او هغوی به شرک هم کوو، ځکه چې هغه وایي چې حاش لله، هغوی الله دومره پیژندو. د دې په باره کې هم مفسرین وایي چې یوسف علیه السلام فرمایي چې زه دا نه وایم چې زه بې قصوره یم، زما په نفس کې وسوسه خو راغلی وه، لیکن نفس اماره انسان هغه بدی طرف ته بوزي، او صرف هغه بنده بچ کیدی شي څوک چې زما رب بچ کول غواړي. او په قرآن کې د درې قسمه نفسونو خبره راغلی ده، یو ته نفس اماره وایي، یو نفس لوامه دی، او یو نفس مطمئنه دی. او د نفس مطمئنه خبره په سورۃ الفجر کې راغلی ده، نفس اماره بنده بدی طرف ته مایل کوي، او نفس لوامه بل بنده ملامت کوي. او دا د انسان ضمیر دی چې هغه ملامت کوي چې کله هغه سو غلط کار کوي. او نفس مطمئنه د مؤمن نفس وي، د دې سره بنده مطمئن وي. نو هغې دا خبره په پوره دربار کې وکړه چې ها زه قصورواره خو یم، زه دا نه وایم چې زه بې ګناه یم، معصومه یم، لیکن ما خیانت نه دی کړی. نو هغې د خپل ګناه اعتراف وکړو، یعنی خپل ګناه یې ومنو. اوس ټول خلک پوه شو. نو اوس بادشاه څه وویل؟ وقال الملك ائتوني به، بادشاه حکم ورکړو چې هغه ماله راولئ. استخلصه لنفسي، چې زه دې د خپل ځان دپاره خالصه کړم، یعنی د خپل کار دپاره یې منتخب کوم، لکه د خلکو چې خپل وزیر وي. هغه د چا خبره کوي؟ د یوسف علیه السلام چې دې مال راولی چې زه دې د خپل ځان دپاره خالص کړم، د خپل کار دپاره منتخب کړم، لکه د خلکو چې خپل وزیر وي، پرسنل سیکرټری وي، یا لکه خاص مشیر وي او بادشاه له مشورې ورکوي. یوسف علیه السلام ته دا فایده ورسېده چې کله هغو خپل ځان پاک دامنه ثابت کړو او هغو د خپل ځان د صفا کولو درخواست کړی و چې اوله زما معامله صفا کړی، اوس بادشاه فیصله وکړه چې زه به دې د خپل ځان دپاره خاص کړم، دې به زما مقرب کس وي. اوس بادشاه ته پته ولګېده چې دې د کوم کردار بنده دی، رښتینی دی او بې ګناه دی. فلما کلمه، نو چې کله هغو کلام وکړو د هغو سره، یعنی د یوسف علیه السلام سره، د هو ضمیر یوسف علیه السلام طرف ته ځي. بادشاه چې کله د یوسف علیه السلام سره خبره وکړه نو هغو څه وویل؟ قال انک الیوم لدین مکین امین. هغه وایي چې د نن ورځې نه پس ته زموږ سره ډېر مرتبې والا یې او امانتدار یې. هغو ته څنګه پته ولګېده چې دی امانتدار دی؟ داسې ځای چې هلته هغو ته پوره ازادي وه، چې ښځه هم ښه ښکلي وه، طاقتوره وه، ډېره مالداره هم وه، د غټ سړي ښځه هم وه، مالیکه هم وه، چا کتل هم نه. او هلته چې هغو د امانتدارۍ نه کار واخیستو نو د هغو نه زیات امانتدار څوک کیدی شي بیا؟ او کوم ځای چې ښځه هغو له په خپله دعوت ورکوي د ګناه او څوک لیدو والا هم نشته او هغه ښځه په خپله ورمخکې کیږي، نو په داسې ځای کې خپل ځان قابو کول دا به یو ډېر غټ ایماندار کس وي چې ځان قابو کړي. نو ته به زموږ سره ډېرې اوچتې مرتبې والی یې. بادشاه یوسف علیه السلام ته وویل چې کله د یوسف علیه السلام نوم صفا شو، د بدنامۍ داغ ترېنه لرې شو، نو بیا هغه بادشاه دا خبره وکړه. نو د یو داعي دین کردار او اخلاق په کار ده چې ډېر اوچت وي او چې هغه پاک صاف وي، او چې هغه پاک صفا وي دا ډېره ضروري ده. او موږ ته دا هم پته لګي چې بادشاه هغو له کوم مقام ورکړو نو دا هم د الله ورکړه وه چې الله تعالی هغه د کوم ځای نه را وایستو او کوم ځای ته یې ورسوو، دا هم د الله تعالی تدبیر و، دا هغو پلینینګ و. او دا بادشاه چې د یوسف علیه السلام د کردار صفا کولو کومه ګواهي ورکړه نو دا د الله سبحانه وتعالی ډېر غټ رحمت او د هغو تدبیر دی چې چېرته یوسف علیه السلام او چېرته د بادشاه سره اوچت مقام ملاوېدل نو یو کار هم هسې نه کیږي او دا اتفاق نه وي، دا ټول د الله تعالی د تدبیر او د هغو پلانینګ سره کیږي. یعنی دا هر څه د الله تعالی د تدبیر او د هغو د پلانینګ سره کیږي. د هغو جدایي یوه ورځ هم نشوه برداشت کولی د هغو پلار. یوسف علیه السلام چې په خپل پلار دومره ګران و او د هغو جدایي یوه ورځ هم نشوه برداشت کولی، او چرته کوهی ته وغورځېدو بیا کوم خوا ورسېدو. یوسف علیه السلام ډېر نازبین لوی شوی و، لیکن د هغې باوجود د هغو څومره اوچت اخلاق و، اکثر چې ډېر لاډ او محبت والا ماشومان وي نو هغوی په ډېر لاډ او محبت کې خراب شي، او نه د عزیز مصر کره د اوسېدو په وجه په هغو کې څو تکبر راغلی و چې زه خو په محل کې اوسېږم، که د غټو خلکو نوکران هم وي نو بیا په هغوی کې د لویې څومره ډېر احساس وي. لکه ما چې درته ویلي و چې د یوسف علیه السلام په ژوند کې اتار چړاو ډېر زیات و، کله به حالات ډېر ګران شو د هغو دپاره او کله به پیاسانۍ راغې، چېرته دومره ښکته شي چې د جیل په تیارو کې پروت وي، او چېرته دا ژوند چې د بادشاه ورته وایي چې زه ستا ډېر عزت کوم، ته زموږ عزتمند کس یې چې زه تا اډمایر کوم، هغو ته په اوچت نظر باندې ګوري او د هغو نه متاثره دی. او د دې نه یوه ورځ مخکې هغه په جیل کې و، د دې نه پته لګي چې د بنده حالات همیشه یو شان نه وي، تغیر یعنی د تبدیلی پکې راځي، بعضې وخت ډېره زر تبدیلی راشي. نو په ژوند کې ورځې بدلیږي، حالات بدلیږي، کله خوشحالي وي او کله غم، کله بره او کله لاندې. قال اجعلني على خزائن الارض. یوسف علیه السلام وفرمایل بادشاه ته چې ما د خزانې وزیر مقرر کړی، کومې ته چې فاینانس منیسټر وایي یا وزیر خزانه ورته ویلی شي چې ما هغه جوړ کړی، ځکه چې د یوسف علیه السلام چې کوم اکسپرټیز و، کوم مهارت و، نو هغه د بل چا نه و. هغوی په دې نه پوهېدل چې په راروانو ورځو کې چې کوم قحط راروان دی او د هغې لپاره غله سنبالول دي او انتظام کول دي، نو دا ټول مهارت د یوسف علیه السلام سره و. که په بنده کې دا قسمه هنر وي او هغه ووایي چې په دې کار زه پوه یم او زی کولی شم دا مال را کړی نو په دې کې سو هر جنشته یعنی دا خپل تعریف نه دی او نه عهده غوښتل دي. کچری په تاسو کې د یو کار قابلیت وي چې د هغې تاسو ته پته وي چې هغه ستاسو نه بهتر بل څوک نشي کولی، نو بیا تاسو ووایئ چې زما نه دا کار واخلئ، په دې کې سو هر جنشته. انی حفیظ علیم، زه په حفاظت کولو هم پوهیږم، علم والا هم یم. دا داسې وګڼئ لکه هغه چې بادشاه ته د جاب دپاره رزومې ولیږله، لکه چې تاسو خپله ډیګري ویسئ او چاته وښیئ چې ما د دې سبق ویلی دی، دومره دومره تجربه مې ده، اکسپرټیز مې دی. نو په دې وجه هغه وایي چې په ما کې د دې کار لیاقت دی او دا دې مال را کړی شي. کله چې په چا کې دا دوه کوالټیز وي، او دا دوه هغه کوالټیز دي چې هغه د ټولو نه زیاتې ضروري وي د هر قسمه پوزیشن لپاره. اولنی شی دی چې د بنده کرکټر صحیح وي، چې د هغو ریپیوټیشن صحیح وي، چې د هغو کردار شفاف وي، چې هغه کرپټ نه وي، بې ایمانه نه وي، دروغجن او دوکه باز نه وي، بلکې چې هغه نیک وي، چې د خیانت او بې ایمانۍ نه پاک وي. او دویم چې هغه علیم وي په هغه فیلډ کې، د هغو اکسپرټیز وي، یعنی په هغه میدان کې مهارت لري. زموږ طرف ته عموما خلکو له جاب په څو بیسس باندې ورکړی کیږي چې کله هغه مانځګزار وي او یا لویه لویه ګیره وي چې دوله دا کار ورکړی، ځکه چې دی ډېر نیک دی. لیکن کو هغه په هغه کار نه وي پوهه، نو بیا به هغه څه کوي؟ هغه خو به هغه کار تباه کړي. که حکومت چلول وي یا څه نور څه وي، ایمانداري او شریفوالی خو به کتی شي چې دا بنده نیک دی، غلا غلطي پکې نشته، دوکه باز نه دی. لیکن د دې کوالټي سره سره به د هغو لیاقت هم کتی شي چې آیا دی د دې کار کولو قابلیت هم لري او که نه، دی کمپیټنټ هم دی او که نه. اکثر حکومتونه ولې فیل کیږي؟ ځکه چې د هغې سربره یا خو اهل نه وي د هغه عهدې، یعنی لیاقت پکې نه وي، او که لیاقت پکې وي نو بیا هغه غل وي. نو دا دواړه کوالټیز ضروري وي، او چې په چا کې د دې دوو صفاتو کمی وي نو هلته بیا حکومت ناکامه وي. موسی علیه السلام چې کومې جینۍ ریکمینډ کړی وو او خپل پلار ته یې د جاب دپاره ویلي وو چې بابا جانه دوله نوکري ورکړه، ځکه چې دی قوي دی، طاقتور دی او امین دی، امانتدار دی. په دو کې دا دوه صفات دي چې دی طاقتور او امانتدار دی، ځکه چې د هغه کار دپاره د طاقت ضرورت و، او د امانتدار تعلق د کردار سره دی او د طاقت سره، د هغو د کار کولو سره دی، د کوم کار دپاره چې هغوی ته د بنده ضرورت و. پوه شوئ په دې خبره؟ نو ځکه د دې دوو کوالټیز خبره یوسف علیه السلام وکړه. وکذلک مکنا لیوسف فی الارض، او دغه شان موږ یوسف علیه السلام له اقتدار ورکړو په ځمکه کې. او په آیت 21 کې په دې صورت کې موږ د دې په باره کې ویلو، ګورې اوله د محسنین ذکر راغلی و، هغه به هم مخکې راځي په دې آیت کې، او د مکن ذکر راغلی و. او هغه کله راغلی و چې کله الله تعالی یوسف علیه السلام له ځای ورکړی و د عزیز مصر کره، چې هلته موږ دې آباد کړو، د هغو دپاره هلته اسانی پیدا کړه موږ. نو دا هر څه الله تعالی کوي، چې کله په یو ځای کې یو انسان آبادیږي، اوسیږي، چې کله تاسو د یو ملک شهري جوړ شئ، د هغه ځای سیټیزنشپ واخلئ، هلته تاسو تعلیم لزئ، یا عهده درته میلاو شي، یا جاب کوئ، دا هر څه هم د الله تعالی پلینینګ وي. لکه موږ خلک چې دې ملک ته راغلي یو او آباد شوي یو، اوس که موږ وایو چې موږ ډېر غټ پلانینګ کړی دی او د ویزې دپاره مو اپلای کړی وه، نو بیا راته هله ویزه ولګېده، نو د ویزې دپاره اپلیکیشن ډکول او ویزه لګېدل، یو ملک ته رسېدل او هلته د جاب دپاره اپلای کول، کو چاته د اقتدار کرسۍ میلاو شي، سو عهده میلاو شي، نو دا هر څه د الله تعالی د تدبیر سره کیږي. په دې کې زموږ خپل سو کمال نه وي، دا ځمکه د الله تعالی ده. مکنا، موږ ورله اقتدار ورکړو، موږ ورسوو. یتبوؤ منها حیث یشاء، هغه جوړ کړو هغه ځای کوم ځای چې هغه اوسېدل غوښتل. نو اوس د یوسف علیه السلام پوزیشن د هغه عزیز مصر و، یعنی هغه د عزیز مصر په عهده باندې ولګېدو. سوچ کوئ چې الله تعالی د دونه دا کار اخیستو.
نو دی اوله د عزیز مصر په کور کې میشته کړو، او هلته دوته ښه پوره ټریننګ میلاو شو
د راتلونکي ژوند لپاره. پرون قید و او نن کوم ځای ته ورسېدو، او د بادشاه سبورډینیټ جوړ شو. په بادشاه ورپسې چې کومه اوچته عهده وه، سبحان الله، داسې وي د الله پلیننګ چې بادشاه ته هم د داسې یو کس ضرورت و چې هغه دا کار سنبالوي. نصیبو برحمتنا من نشا، مونږ رسوو خپل رحمت د چا دپاره چې مونږ وغواړو، او الله تعالی هسې نه غواړي. او الله تعالی د چا دپاره هغه وخت اراده کوي چې کله په بنده کې هم داسې کوالټیز وي، داسې صفات وي. او نصیبو لفظ د اصابه یصیبو نه دی، دا لفظ د مصیبت دپاره هم راځي او د رسولو دپاره هم، لکه په قرآن کې راځي ما اصاب من مصیبه، نو دلته د رحمت دپاره راغلی دی. نو نصیب معنا دا چې کله تیر یعنی غشی په خپله نښه باندې ولګي، نو مصیبت هم داسې شی وي چې چا ته رسي نو هغو ته به ورسي. که بنده ډېر هم پیمانه وي چې کاش چې هغه ځای ته نه وی تلی، ما هلته ګاډۍ نه وی ودرولی، کو هلته نه وی ناسته، نو داسې به نه و شوي، نه داسې به کېده. دغه شان رحمت هم دی. د دې دپاره د نصیبو لفظ راغلی دی، دا هم چې د چا دپاره فیصله شوې وي نو هغو ته به رسیږي، او دا د الله تعالی په مشیت سره کیږي. دا د چا دپاره چې الله تعالی وغواړي، نو بیا د هغو سره د حسد کولو څه ضرورت نشته چې دا شی فلانی ته ولې میلاو شو، چې په فلانی باندې ولې دومره الله تعالی رحمتونه وروي. ولا نضيع اجر المحسنين، او الله تعالی اجر نه ضایع کوي د محسنین، د احسان کولو والو. او دلته محسن چا ته ویلی شوی دی؟ د چا خبره کیږي؟ د یوسف علیه السلام. او اوله څه خبره راغلی وه؟ اوله مونږ ویلي وو چې علم او حکمت الله تعالی محسنین لور کوي، علم او حکمت الله تعالی محسنین لور کوي. او دلته راغلل چې د محسنین اجر نه ضایع کیږي، یعنی چې څوک احسان کوي کنه، نو بیا الله تعالی هغو له داسې اجر ورکوي. ګورئ، دې وزیر خزانه جوړ شو چې چرته هم تلل غواړي نو تلی شي هلته. الله تعالی دې د کوم ځای نه واخیستو او کوم ځای ته ورسوو. بس انسان دی عاجزي کوي. بعضې وخت بنده په داسې مخدوش حالاتو کې وي، یعنی هغه داسې د خدشې د ویرې په حالت کې وي چې هغه سوچ هم نشي کولی چې هغه به لا چرته د داسې حالاتو نه هم وځي. لیکن الله تعالی حالات څنګه وګرځوي؟ نن هغه د ملک با اختیاره کس دی، هر څه د هغو په کنټرول کې دي. کور ورته میلاو شو، وزیر جوړ شو، عزت و طاقت و. او یوسف علیه السلام ډېر په اکټیو طریقې سره خپله ذمهداري اوچته کړه. هغه چې بادشاه له کوم پلان ورکړی و، نو یوسف علیه السلام دا عهده ډیزرو کوله، هغه د دې اهل و. ځکه الله تعالی وفرمایل چې مونږ د محسنین اجر نه ضایع کوو، او دا هر څه په دې وجه چې یوسف علیه السلام محسن و. نو اوس وګورئ چې کله الله تعالی وفرمایي چې الله تعالی نه ضایع کوي، او د انسان دا ویره وي چې ګنې ضایع کیږي، هیڅ فایده نه وي د ښه کولو، وایي ما ته د چا سره ښه والی نه دی پکار، ښېګڼه نه ده پکار. او الله تعالی فرمایي چې نه، هغه نه ضایع کوي اجر د محسنین. یوسف علیه السلام له الله تعالی اجر ورکړو، د هغو د صبر، د هغو د پاک دامنۍ، د هغو د تحمل، د هغو د توکل، د هغو د بېګناه، هغه بېګناه سزا تېره کړې وه، او هغه او هغو د سره جرم نه و کړی. لیکن د هغو د الله تعالی نه نه څه ګیله وه، نه شکایت و. هغو دا نه وی چې څه فایده د پاک دامنۍ، ما ته ترینه څه فایده میلاو شوه. داسې نیکي پرېښودل په کار دي. زموږ د خلکو اکثر دغه شان خبرې وي چې کله مونږ ته په نیکۍ کولو باندې څه مشکلات یا مسلې را پیښې شي، او په مشکلاتو کې مونږ ونښلو، مونږ څه ښېګڼه کړې وي د چا سره، او الټه مونږ ته د هغې نه څه سزا میلاو شي، نو بیا مونږ وایو چې بیا به داسې نیکي چرته هم ونه کړم. هغو داسې نه وي چې زه به چرته هم پاک دامنه نه اوسم، ځکه چې هغو ته سزا په دې وجه باندې میلاو شوي وه کنه. او مونږ د نیکۍ کولو خپلې پیمانې ایښودې دي. مونږ وایو چې مونږ ته فوراً د دې ریوارډ یعنی بدله میلاو شوې، چې د دې فایده راته زر میلاو شوې، او چې کله د هغې مونږ ته څه فایده په ظاهره باندې ښکاره نه شي، مخامخ یا فوراً په نظر نه راځي، نو مونږ وایو چې ګنې نیکي مو لاړه او ضایع شوه. او الله تعالی فرمایي چې د یو محسن نیکي چرته هم نه ضایع کیږي. دا خبره تاسو په ذهن کې کیږدئ چې څه هم تاسو نیکي کوئ، نو هغه نشي ضایع کېدی، هغه به نه ضایع کیږي، چرته هم نه ځي، میلاو به شي هغه. یعنی یوسف علیه السلام ته هغه نیکي د اتو نهو کالو د صبر نه پس میلاو شوه، بلکې د هغې نه هم د مخکې نه هغو صبر کړی و، روان دی او صبر کوي. نو داسې نه ده چې سبا له به هر څه صحیح شي چې هیڅ هم مونږ ته میلاو نه شو، هیڅ فایده هم مونږ ونه لیده. نو دا زموږ خپل پیمانی وی خپل ناپونه می وی نو دا پریک دی او په دې رول باندې عمل شروع کړی چې الله تعالی چرته هم نه ضایع کوي اجر د محسنین کو نیکی مو کړی وی نو د شیطان په خبره پسې مزی هغه مو د نیکی کولو نه منع کوي او ستاسو همت او حوصله ماتوي بلکې په خپل ذهن کې دا خبره واچوي چې الله تعالی فرمایي چې هغه نه ضایع کوي ما ته به میلاویږي او ضرور به میلاویږي کو نن نه وي نو سبا له به میلاو شي ستاسو سو خیال دی چې د هغو نه هیر شو هغه د هیرولو نه پاک دی ستاسو سو خیال دی چې ورک به شي نه تاسو چې د هغو په اکاونټ کې کومه نیکي جمع کړې ده نو هغه محفوظه پرته ده نو الله تعالی ورکوي او نه ضایع کوي د محسنین اجر دا اجر ورته میلاو شو یعنی یوسف علیه السلام ته چې کوم حکومت میلاو شو طاقت یې وله ورکړو ورځې بدلې شوې نو دا د دنیا نعمتونه دي او د دې نه څه ثابت شو د نیکۍ بدله د نیکۍ سیله بعضې وخت الله تعالی په دنیا کې هم بندله ورکوي نو د دې آیت نه پته لګي او هغوی ته د خپلې نیکۍ ډبل اجر میلاویږي چې الله تعالی هغو له په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې هم
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون او دا دنیا اجر وړوکی دی
او دا آخرت اجر د دې نه هم لوی دی او هغه بهتر دی د ایمان والو د پاره او د متقین د پاره نو دا خو صرف د دنیا دی لیکن دې ته بیا هم کم ویلی شو او آخرت ته بهتر ویلی شوی دی حالانکه دلته اقتدار او حکومت ملاویدل ظاهره ده دا ډیر لوی نعمتونه دي ځکه چې هغه خو به په خپل محلونو کې هم وو د وزیرانو په شان لگزوریس لایف وو نو دا هر څه میلاویدل وړه خبره نه وه خو دا هر څه بیا هم کم دي یعنی د آخرت د اجر نه نو چې څوک محسن وي الله وله په دنیا کې هم ورکړي او د آخرت اجر د دې نه هم لوی دی الله تعالی دې موږ له دې آیتونو نه سبق اخیستو والی جوړ کړي آمین یا رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک تلاوت واورئ
بسم الله الرحمن الرحيم دخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون